آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له شاعر، لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلاند سره د نقد او کرکتنې پر اوسني بهیر مرکه اوري.
هغه اصول چې باید نقد وشي هغه هم په لیکنو کې پلي کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوه کړو، او هم کله چې موږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو.
ډرامه لیکوال ښاغلی حفیظ الله تراب د خپل نوي سریال په باره کې راته غږیږي.
دا زما د ژوندانه د څلیرشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړي دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی، څوک پرې پوهیږي نه.
لنډ حکایت له ځوان شاعر انعام الله سیاد سره مرکه، که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په هرات کې د انځورګری نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس ته خبر له مخې د دغه درې ورځني نندارتون د جوړولو هدف د افغان امنیتي ځواکونو او د کابل بهیر په نامه د کنفرانس ملاتړ و. په دغه نندارتون کې چې د بیگزاد نګارخانې په نوښت جوړ شوی و، د انځورګرۍ 150 سره نندارې ته وړاندې شوي و. د دغه نندارتون د یو جوړونکي طارق حبیبي په وینا، د دې نندارتون ډیری اثار د سولې او هیواد پالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي. په کابل او هرات کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته هراتی فرهنګیانو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوونیزه مبارزه پیل کړې ده. دوی وایي هلې ځلې به وکړي چې د فرهنګي پروګرامونو له لارې د جګړې په نسبت خپله کرکه وښیي او خلک د سولې په لور راوبولي. دا کیبلی او ډیجیټلی تلویزیونونو د خبرونو د سمون په مقصد د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو د مین فاضل سنگچارکی په مشرۍ غونډه وشوه. د باختر اژانس ته خبر له مخې په دې غونډه کې لومړی د خبرونو د چارو مین د کیبلی او ډیجیټلی تلویزیونونو د سمون او قانون من کېدو په باب خبري وکړې او لاړوندو متصدیانو څخه یې وغوښتل چې خپلې خبرونې د ډله ییزو رسنیو د قانون د موادو په رڼا کې عیارې کړي. وروسته د تلویزیونی شبکو متصدیانو خپلې ستونزې له نشراتي موین سره شریکې کړې. دوی په کابل کې دا کیبلی شبکو د فعالیت د ساحې پراختیا د بې نظمۍ سبب وګڼله او له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. په دې غونډه کې د رای په اتفاق پریکړه وشوه چې د کیبلی شبکو د فعالیت ساحه دې محدوده او مشخصه شي. دغه راز ښاغلي سنچارکی د کیبلی شبکو له مسؤلینو وغوښتل چې په مذهبي او ملي ورځو او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د خپلې خپرونې د دغو مناسبتونو له روحیې سره سمې عیارې کړي.
سره له دې چې هر شاعر او لیکوال دا مني چې کرکتنه د هنري آثارو په وده کې مرسته کوي او دا کرکتونکی دی چې غوره آثار معرفي کوي، خو بیا هم کرکتنه لکه څنګه چې ښایي هغسې منل شوې نه ده. ځینې دا وایي چې یو شمېر کرکتونکي د کرکتنې صلاحیت نه لري. ځینې وایي کرکتنه پراخ معلومات غواړي او هغوی چې د سترو هنري مکتبونو د کرکتنې له اساساتو او هغه اوږده مزل نه چې کرکتنې تر شا پرېښی خبر نه دي، نشي کولای سمه کرکتنه وکړي. دې نظرونو ته په پام سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ځوان کرکتونکي طاهر ځلاند سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخته راک. د لومړۍ پوښتنې په توګه، په اوس وخت کې په ادبي جریاناتو کې د کرکتنې بهیر څه ډول ارزوي تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د پوخا په پرتلا یو څه د کرکتنې بهیر ګړندې شوی دی یا په بل معنا چې زیات شوی دی. پوخا کرکتنه کېدله ولې داسې سیستماتیک نه وه، پاشل شوی وه او تر ډیره بریده یوازې په تفسیریز اساساتو ولاړه وه او یو ډول د ادبیاتو د شننو لپاره له تفسیریز کرکتنې یا تشریحي نقد څخه استفاده کېدله. ولې په دې وروستیو کې که موږ وګورو، پوخا هم ځینې کتابونه د نقد په اساساتو باندې لیکل شوي وو په پښتو کې. ولې په دې تیرو لس پنځلسو
یا شلو کلونو کې پاساسي توګه کار شوی دی. خو زمنګ د ادبیاتو د هغه د پنځونی چې کوم بهیر دی، هغه د تخلیق چې کوم بهیر دی، نسبت هغه ته د کډرا کتنی بهیر هم کم دی، د کیفیت په حواله هم لورستي ومنګه هغه د خپل تخلیقي بهیر نه او د کمیت په لحاظ باندې هم یو څه ورستي.
اکثره وخت ځوانان له کډرا کتنی ویریږي، لامل څه دی ولی کډرا کتنه ورته یو ډول ببو ښکاری او ویرې ترکی؟
الته د چې کره کتنه یو خو سیستماتیک توګه باندې تطبیق شوی نه ده په تطبیقي برخو کې. دویمه خبره دا ده چې مونږ ته تر یو بریدا کره کتنه هغه ډول نه دره رسیدلې چې ډول چې کره کتنه په کار ده. د نقد یا کره کتنې په اړه تصور دا ده چې ګوندې د یو شخص تخریب گینی هغه نقد دی، یا یوازې د یو اثر نیمګړتیاوی راس پړل دا گینی نقد دی. حال دا چې کره کتنه دار په ګوته کوي چې د یو اثر د خوالي اړخونه هم باید روښانه شي، او هغه نیمګړتیاوی چې د یو کره کتنې کوونکی لپاره په نظر راځي او هغه په اړه دلایل لري، هغه دلایل په خپل په هغه اثر کې موجود دي، د کوم لکه بل چې خامی پکې رامنځته شوی دا هم خلکو سره شریک کړي. نو په دې ځای کې دوه مسلې ډېری روښانه کیږي. یو دا چې کله د یو اثر ښېګڼې بیان کړی شي لوستونکي په دې پوهیږي چې دا اثر بې څه نه دی، خو کله چې نیمګړی اړخونه روښانه کړی شي لوستونکي او په خپل لیکوال په دې پوهیږي چې د دغه اثر د ښه کولو لپاره یو بل لار او نور هڅې ته هم ضرورت وو. نو په دې ځای کې هغه لیکوال تخریبیږي نه، هغه د مشکلاتو سره نه مخ کیږي، بلکې هغه د پاره د ودی یو څه امکانات او یو څه راهنمایي لارښوونه کیږي. په پښتو کې تر کومه بریده چې دغه ستونزه اوس هم موجوده ده چې نقد ته په خسترګ نه کدل کیږي، یا په خبرو کې هر څوک ستاینه کوي خو په هغه نقد وشي هغه یو ډول حساسیت ښکاره کوي. علت دا ده چې لکه مخکې مې ویل، یو خو په هغه کره کتنه چې څنګه په کار ده هغه سینه کیږي، دویم وجه دا ده چې زمونږ کره کتون کې افراد کوي، یا بیخي د توصیف او د ستاینې هغه کچې ته ورسیږي چې حتی هغه خوبي چې په اثر کې هغه هم مبالغه شي، او یا بیا د نیوکو او د نیمګړتیا او راس پړل دومره زیات کی چې د دې سبب شي چې یو لوستونکی او خپل لیکوال هم ویني چې دومره خوبم به ارزښت نه. دا وجه ده چې یو څه ویر زمونږه په خاص کر په ځوانه طبقه کې داشته چې د نقد شهرت او دغه میدان پراختیا ته هم ستونزې جوړې کړي.
د دې ځوان کرکټون کې وتوګه زګورم ته په دغه ورخه کار کې هغه کرکتون کې چې زموږ په خوانی وو شاوخوا 15 کال وړاندې یا لاغه ور اخوا دورو کې چې او هغه چې اوس ځوانان رامنځته شوی د کرکتنې په برخه کې هغه توپیر سره رامنځته شوی د پخوانیو او د وسنیو.
تر کومه پورې چې ما په پښتو کې هغه کتابونه چې یاش باړل شوی یا لیکل شوی دی، بل خصوص د مشرانو او د ځوانو ملګرو، یو اساسي فرق چې ښکاره کیږي هغه د پخوانی زیاتره کتابونه که تاسو وګورئ تر خپل نظریاتو حوالی او نقل قولونه پکې ډیر زیات دي. یعنی د پښتو د پاره دغه احساس نه دی ورکړل شوی، یعنی داسې چې مونږ په باور وکړو چې د پښتو ژبه د نقد د پاره خپل ارونه او اصول هم باید وټاکل شي، خپل معیارونه باید وټاکل شي. په خا دې اخته ډیر پام نه کیده، ولې په دې تیر او دولسیزو کې کوم لیکنې چې په نقد راځي یا کوم کتابونه چې راځي که تاسو وګورئ هغه موضوعات چې په نقد کې په نړیواله کچه باندې مشهور دي هغه بحث کیږي، په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه باندې نظر ورکول کیږي، او دا د دې سره مرسته کوي چې مونږ په زمن کې د پښتو نقد لپاره هم خپل معیارونه او خپل هغه اساسات او اصول چې دي هغه وټاکلې شو یا هم راښکارا کړلې شو. دا په نوی بهیر کې یو څه څرک د دې ښکاری، ولې پوښه ډیر پام دی اخته نه کېده، بلکې ډیر باور په دی و چې بهرني مثلا د لویدیز لیکوال په دې اړه څه وایي، ایرانی لیکوال په دې اړه څه وایي، یا هم عربي لیکوال په دې اړه څه وایي. خپل چې کوم زمونږ په پښتو ژبه کې د دې لپاره اساسات ځنی وو، خپل بوتیقه زمونږ شاعرۍ لرله، خپل اصول د ادبیاتو لپاره زمونږ پیدا کېدلی شو، زمونږ د کلاسیک په شاعرانو کې په لویو لیکوالانو کې دې ته ډیر پام نه شوی.
د یو ځوان کرکتون کې توګه تاسو هم په یو شمیر مجلسی کرکتونو کې برخه اخیستې وي او په دې وروستیو کې چې کله ادبي بهیرونه را زیات شول، ادبي غونډې زیاتې شوې، مجلسی کرکتنې هم ورسره وده وکړه. څه فکر کوئ دغه مجلسی کرکتنې په ځوانو تخلیق کارانو مثبت اغېز ښیندلې او که منفي؟
د مجلسی نقد دوه اړخونه دي. یو اړخ ډیر په خدای چې زمونږ د ادبیاتو په وده کې، په نوښت کې، په ابتکاراتو کې سهم درلوده، هغه دا و چې کله زمونږ نقد له انفرادي ډلهیز شو نو په یو مهال په یو ناسته کې بیلابیل نظرونه د سر د روښانتیا دپاره یا مثلا په لویه کې د ادبیاتو د پنځولو دپاره د بیلابیلو ګڼو نظرونو ورکول، دا د دې سبب کېده چې د لیکوال د پاره د هغه د خپلو تمایلاتو د خپلو غوښتنو او څرنګه چې د هغه مزاج د مطابق خبره هم پیدا کېدل په دغه لارښوونو کې، په دغه نظرونو کې چې ورکول کېدل، نو د دې سره به مرسته کوله چې د هغه خپل ادبي هویت چې څه دی د هغه په ابراز کې ورسره یو ډول همکار او مرستندوی شي. ول ستونزې دا رامنځته کړې ده د مجلسی نقد نه یوازې په پښتو کې بلکې په نورو هغه ژبو کې کیږي، چې دا یو دمی پریکړه ده، یو دمی یا بیړنې نظر ورکول دي، دقیقه خبره ده، یا د مجلس د عمومي فضا تر اغیز لاندې یو کرکتون کې راځي په مجلسی نقد کې پنځه شپږ نفر یو نظر ورکړي، خپل انفرادي دید د چې هغه یو څه غزمن شي د نورو څخه، نو هغه اثر باندې هغه ډول چې په کاري خبرې ونی شي، که هم دلته هغه اثر غوره وګڼلې شو هغه بیا ټول عمر دپاره غوره دی، که دلته هغه له پامه وغورځولی شو هغه بیا د ټول عمر دپاره ځای نه شي پیدا کولی. نو که هغه اړخ ته وګورو چې ګڼ نظرونه په یو اثر باندې خبرې کوي، ځوانان هلته کښېني او ځوانانو ته د نقد بیلابیل اړخونه روښانه کېږي، د پښتو ادبیاتو دپاره یو ښه نوښت او دی. خو که دغه اړخ ته وګورو چې چونکې د ادبیاتو په اړه باندې پریکړه یو دمی، یعنی داسې نه چې مطالعات وشي، د هغې اثر ژور ته کوش شي، د هغه اثر د لیکلو پس منظر باندې خبر شي چې په شای څه دي، د هغه په سمبولیک اړخ او په ژبني اړخ باندې هغې فکر وکړي، نو له دې کبله بیا یو څه ستونزې مجلسی نقد لري.
یوه بله خبره، تر ډېر وخت پورې کله چې کره کتنه وشي یا مثلا د یو شاعر یا د یو پنځونکي په حق کې تیرې وشي یا زیاتې پی وشي، بیا نو ځینې وخت کې دا خبرې کېږي چې فلانی د نقد کولو یا د کره کتنې صلاحیت لري، فلانی نه لري. څنګه کولی شو دغه صلاحیت په ځان کې پیاوړی کړو چې کره کتنه وکړو؟
د دې لپاره تر ټولو مهم دا چې موږ اول هغه اصول چې باید نقد وشي هغه هم په لیکنو کې پلی کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوه کړو، او هم کله چې مونږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو. دغه اصول، دغه ارونه چې کله مراعات شي، خپل دغه هغه ځواک د کره کتنې یو شخص ته سپاري. خو که دغه اصول ته پاملرنه ونه شي، فکر کوم کره کتنه داسې یو رسمي منصب نه دی چې د یو اړخ نه د یو چا ته اجازه نامه ورکړی شي چې ته کره کتنه کوه او ته مه کوه. ځکه زه خپل شخصا په دې نظر یم چې اصلا کره کتنه د اثر نه راوځي، یعنی کره کتنه داسې یو بیرونی شی نه دی چې مونږ یې په اړه داسې فکر وکړو چې ګینې دا یو ځان ته چوکاټ دی او په یو قالب کې مونږ یو څه ورچو او صحیح کوه، بلکې اصول ورته شته. مثلا خوشحال بابا د کره کتنې په اړه باندې ځینې خبرې کړې دي، مثلا د کاظم خان شیدا په مقدمه کې ځینې خبرې شوې دي، په خیرالبیان کې ځینې خبرې شوې دي، د بایزید انصاری په شعرونو کې ځینې شوې دي، همدا ډول زمونږ په لویو شاعرانو حمید بابا او رحمان بابا او د علی خان په شاعرۍ کې، او همدا ډول په دستارنامه او نور هغه آثار چې په ادبي برخه لیکل شوې دي. دا شیان یو څه واضح شوي، ځینې شیان زمونږ د نورو ژبو سره مشترک دي، ځینې زمونږ د پښتو ځانګړي دي. نو دغه اصول، دغه ارونه، دغه اساسات چې مراد شي، خپل هغه ځواک، هغه اتارټي چې کومه یو چاته باید ورکړی شي د پریکړې کولو د په دغه برخه کې د کار، هغه ورکوي. خو که مراد نشي او بې اصول چلن وشي، لکه مخکې ما وویلي چې له نقد یوازې موخه دا وي چې د یو چا شخصیت څوک راټیټ کړي یا د یو اثر اهمیت له منځه یوسي، یا یې اهمیت نه لري هغه ته اهمیت ورکړي. په زوره موږ ځینې داسې شیان هم لرو، ځینې ادبیات زموږ اهمیت نه لري، ولې خو هغه د ډلهیز سوچ له کبله هغه ته پرته له معیارونو او د اصولو په پام کې نیولو سره تر هغه ډیر ارزښت ورکول کېږي څومره چې هغه ارزي. نو دغه رویه کې زمونږ په نقد او کره کتنه کې نو ښکاره خبره ده چې بیا به دا خبره کېږي چې څوک د دې فیصلې کولو وړتیا ولري او څوک دی ونه لري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر ځوانان کره کتنه کوي په هنري ادبیاتو په تخلیقي برخه کې تر ډیره پورې حتی د جنجال سبب وګرځي. د ټولنیزو شبکو او بیا خاص کر په فیسبوک کې د کره کتنې رامنځته کېدل او یا د هر ډول اشخاصو نظر ورکول او کره کتنه کول په دغه د کره کتنې په بهیر څومره اغېز ښیندلی؟
زه غواړم دې مسلې باندې دوه اړخونه وغږېږم. یا خدا چې ټولنیزې شبکې یا په ځانګړې توګه فیسبوک د رسونې یوه وسیله ده، فکر کوم هغه مجلسی نقد چې مونږ په خاپو بهیرونو کې درلود او یوازې په وتاکونو کې د څو لیکوالو ترمنځ به اوس ولسی کېږي، یعنی د مجلسی نه ولسی کېږي، عام کېږي. په دې ځای کې ځنې خوبۍ هم دا بهیر لرلی شي، هغه دا چې کره کتونکي په هغه کچه کې نه پاتې کېږي کله به چې د خطابې په میز دی درېدا او فکر به کوو چې دی تر ټولو لوړ او پوه شخص دی، ځکه د پوهه د لیک خلکو ته رسیږي. دویمه خبره دا ده چې د نقد کولو هغه دود نور هم وده کوي او پراخیږي. خلک په دې پوهیږي چې ولا نقدم یو شی دی، که زه بې اصوله چلن وکم د لیک سره نو یو څوک پیدا کېږي چې هغه زما په اثر باندې نیوکه وکړي. طبعاً دا اړخونه ادبیاتو ته ګټه لري، ولې کمنګ هغه اړخ ته وګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم چون کې نن سبا په موبایل او په ډیرو عادي ابزارو باندې خلک دغه ټولنیزو شبکې فعالې غومره وخت نه چې د اثر د پوره شانن یا د هغه د ارزونې د پاره د دلایل راټول کړي د اړخونه وسنجي، نو د هم دغه مجلسی نقد په څیر زیاتره یو دمی خبرې. نو په دې ځای کې بیا د مشکلات پیدا کولای شي، هم لدې قبل چې بار نه حقا د یو لیکوال د اثر ارزښت او په اړه ذهنیت په عوامو کې حتی ډیر خراب کی، ځکه عوام خو ډیر بیا دغه نقد د اصول او د کره کتنې د اصول او د معیارونو سره بلد نه وي. هغه ته دا کفایت کچې او څوک وایي چې دا د پلانکي سړي اثر چندان اثر نه دی، نو دا هغه ذهن خراب شو. په دې برخه کې ستونزه پیدا کیږي. دویمه خبر دا ده چې په ټولنیزو شبکو کې اکثر زمونږ د نقد مسایل یا تبصری د جنجال سره مخ کیږي چې الته هم د سیو څوک نی چې دغه بحث کنټرول کی. کومنګ وګورو په مجلسی نقد کې یو خېګنه دی چې دغه مجلس یو مشر معلومی چې هغه مطلب د خپل هغه صلاحیت نه په غونډه کې او په ناس کې لري استفاده کولای شي چې پلان کې نظر خو د پلان کې خنو یا پلان کې ته اجازه ورکړي دغه خبرو یا ورنکي. ولې په ټولنیزو شبکو کې د کنټرول دغه یو څوک نی چې د بحث کنټرول کې او پاغه اصولي لارو مخکې لاړ شي، لدې کبل جنجال جوړي.
ډیر مننه کوم.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
افغان ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب وایي چې تر اوسه یو سریال او 22 ډرامې فلم شوې دي. تیر کال د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د یو سریال د لیکلو قرارداد ورسره کړی چې له څه مودې راهیسې یې لومړني کارونه پیل شوي دي. د ښاغلي تراب سره مې په همدې باره کې مفصله مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. تراب صاحب ستړی مسې
من خیر سي ومن سي خدای سره خو
په دې ورستو کې خبر شوی چې ستاسو یو سریال اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې هغه فلم کی. مخکې لدې چې ستاسو په سریال باندې خبرې وکړو چې تلویزیونی سریال ده، زموږ د خلکو د کونډې زوی هغه سریال په یاد ده اوس کې ګوري. تاسو چې له ډېرې مودې راهیسې سریالونه لیکئ او داسې راته ویلای سئ چې په مجموع کې به په دې 1500-1600 کلونو کې څومره سریالونه جوړ شوي پښتو کې؟
خبره دا ده چې لومړی وزه خپل دغه حکومت تر اوسه پورې ما تقریبا 2 تلویزیونی ډرامې مستند او هنري فلمونه جوړ کړي، همدارنګه یو سریال مې لیکلی د سلام په نامه باندې. په مجموع کې به تر اوسه د 15 دستې د سریالونو په نامه یو څه لیکل شوي. پوښتنه په دې کې ده چې ایا دا سریالونه دي او که نه.
زما منظور همدا دی چې غوښتل مې همدا پښتنه ستاسو نه وکړم چې تاسو چې په همدې برخه کې کار کوی او خپله مو لیکلی دی، دغه پنځه شپږ سریالونه چې تاسو یاد کړو لفنی او مسلکي اړخه دا څنګه دي؟
مخکې دې نه چې ستاسو پوښتنې ته زه جواب ورکړم، لومړی به په دې لږه رڼا واچوم چې سریال وایي څه ته. سریال په خپله هم د ډرامې یو شکل دی، لکه څنګه چې لنډه کیسه ده دغسې ډرامه مې او سریال تقریبا داسې د ناول په بڼه باندې، خو توپیر پکې دا دی چې سریال برخې برخې اواره برخه یې په داسې ټکي باندې خلاصېږي چې هغه لیدونکي دې ته وهڅوي چې بله ورځ به څه پېښېږي، یعنې تلوسه پکې. تاسو مخکې د کونډې زوی د خبره وکړله، نو هغه مو په حقیقت کې سریال نه دی. سریال په دې نه دی چې هغه برخې نه لري، همداسې یوه کیسه ده دوامداره. او بله خبره دا ده چې پایم نه لري، نو هغې ته مونږ فلم نامه ویلی شو. راځو اوس دې خبرو ته چې دلته څنګه دغه شوي، دلته چې د کوم سریالونو په نامه باندې چا څه لیکلي دي، نو اصلا دا خلک لیکوالان نه وو، همدغسې شوقي خلکو. یو نیم به پکې لیکوال م، خو هغه لیکوال هم په دې پوه شوی نه دی چې سریال باید څنګه ولیکل شي، پلاټ یې باید څنګه په کومو برخو باندې دغه شي. تخنیکي په برخو کې نورې ستونزې هم لرلې، تمثیل پکې د پاسه بله خبره. نو په مجموع کې د یو هنري او د ښه سریال جوړول دومره اسانه خبره هم ده.
څومره کسان په مجموع کې بوخت دي د سریالونو په برخه؟
یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د سریال لیکنې مسلکي لیکوال نشته، نه په دری کې شته دی او نه په پښتو کې شته دی. ما تاسو ته مخکې ویلي څه چې څوک لیکي دا نو یاد سي چې د ډونران نه پروژې اخلي او یو څوک ورته کښېنه، ورته ووایي چې ته د یو څه د سره ولیکه د سیریال په نامه. په حقیقت کې هغه سیریال نه، خو بیا هم داسې ستاسې دغه پوښتنې ته چې داسې دقیق جواب ورکړم، واته کسه به په دې برخه کې لګیا چې دا کار کوي.
تاسو یو جالب ټکي ته اشاره وکړم، البته ما په وروستو کلونو کې یو څه د ډرامو په برخه کې همداسې څه احساس کړی دی. تاسو د سریالونو موبایل ځینې پروژې او یو څوک مکلف کې دی ته چې ته فرزن د ښځو د حقونو په حیسه کې یو څه لیکه، بیا هغه لګیا یې صاحب هغه د ښځو د حقونو په ارتباط باندې څه لیکل شوي، کوم قانوني مواد چې همغه راخلي او په یو ترتیب سره یې ځای په ځای کوي په یو ډرامه کې هغه فلم سي. داسې تولید ته چې کېږي تاسو په کومه سترګه ګورئ دې ته؟ دا یو هنري اثر بللی سو دا داس شی؟
عمان صاحب دلته م خبره شته دی. خبره دا دغه ده که چېرته همدغسې یو فرمایشي کیسه څوک چاته وایي چې تی ولیکه یا ډرامه یا سیریال تولید کړه، که چېرته لیکوال مسلکي لیکوال وي، هغه د ډونر خبره به م په ځای کې او هغه کوم طبیعتوب چې کیسې دپاره په کار دی هغه هم کولی شي چې پکې ورځای کې او لیدونکي داسې فکر وکړي چې دا ګنې یو واقعیت دی، خو په دې شرط چې لیکونکی لیکوال. که چېرته څوک په دې برخه کې تجربه ونه لري، نو هغه به ستاسې خبره لګي، هغه د قانون مواد به م پکې دغه کوي، یو هر څه بیا داسې کلیشه یي او اخباري غوندې ښکاري. نو بیا دې ته مونږ هنري هڅه ویلی نه شو، دا هسې یو کوښښ دی، خو مګر په ځای کوښښ نه دی.
تاسو تر دې مخکې یو سریال خپور شوی دی؟
بله بله.
د خپل دوم سریال په حیسه کې راته ووایاستئ چې موضوع یې څه ده او دا به څوک جوړوي؟
د دې سریال نوم دی ګل اجان مادوري.
مادوري؟
مادوري هغه هندي فلمي جنۍ نوم کوم اورېدلی مادوري. خو دغه مادوري چې ده دا د ګل اجان مادوري ده. دا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت دخوا نه د دې د لګښت ومنل شو، دا بودیجه هم منظور شوې ده، او د افغان فلم د ریاست تر سرپرستۍ لاندې البته زما په مرسته باندې دا به جوړېږي. د دې سوژه داسې ده چې ګل اجان یو ساده سړی دی، بل څوک یې هڅوي، ډېر کم لوس لري، اتم ټولګي پورې درس ویلی، بل ملګری یې د ښکوي چې همدسته غوندې خلک ډېر لوړ مقامونو ته ورسېد. تعلیم دومره مهم نه دی، پخپله په دې ګل اجان کې هم داسې یو فطري وړتیا یي. د دغه ګل اجان په واسطه د دې ټولنې دغه څه ناخوالې چې دي دا لوی لوی ژورنالیزم، سیاسي مبصر، د ګوند لیډرشپ برخه، د ډیموکراسۍ په برخه کې، مدني ټولنې، لنډه دا لس دولس دغسې موضوعګانې دي چې دا موږ او تاسې ګورو. دغه ټولې دا ګل اجان په کومیډي شکل کې، بلکې په طنزي شکل کې دا دغه کوي، او په دغه شایانو باندې طنز شوی دی. او بالاخره دا چې وعده م کوي، بله کې دا وعده نه کوي، ځکه د ده دا هیله چې داسې جنۍ باید وکړي چې د مادوري غوندې ښایسته یي. نو مور یې مسره همدا دغه کوي، کلیواله ښځه ده، په پای کې د ترور لور یې د هغه کوي، د هغې نوم مرخڼۍ. بس دا کوشش کوي چې د دې مرخڼۍ نه مادوري جوړه کړي، ځکه د ده د ښځو د افراطي ازادۍ سره ډېره زیاته مینه یي. رد دی چې هغه ښځه مخالفت هم کوي چې دا شیان زه نه کوم، په زور یې پې کوي. بالاخره داسې کېږي چې د هغې نه یوه مارن جنۍ جوړېږي، بیا نه د ګل اجان په کیسه کې هم نه، او اخره کې د یو بل چا سره د مټیز تختی زیږر نه
زما غزله دا دی چې د دې یو ډیالوګ هم راته وایسته خو مخکې ترغه درته وایسته د کوم چاپریال چې تاسو په دا سریال کې بشپړوي دغه چاپریال به خاري کلیوال به
د یو خو سریال جوړول دوه شیان ته ډیره زیاته اړتیا لري به نهایت هڅه او به په ځانګړي توګه زموږ په ملک کې چې دلته ورته هیڅ شرایط برابر نه دا باید زویم چې د یوې یو ساعته تلویزیوني ډرامې جوړول په افغانستان کې د یوې موسسې د یو کال د کاري فعالیتونو نه دا کار دروند کار دی ولې دروند دی ځکه چې دلته په دې برخه کې مسلکی خلق نشته مسلکی کمرمن نشته په تمثیل څوک دومره نه پوهیږي د بیکګراوند موسیقي څوک جوړولی نشي ډایرکشن دلته ډیر زیات کمزورې دی نو د دې ټولو سره سره د دې دغه زما د سیریال صحنې چې دي د دې تقریبا یو 250 یا 300 صحنې به ولري د دې نیمایي په انډور چې ورته وي په داخل کې دي په تعمیرونو او په ویلو کې او دا نیمې چې دي دا په مارکیټونو کې دي په غرونو کې دي په سندونو کې دي په مختلفو ځایونو کې دي
د لیکوالو خو تاسو ویل چې مسلکي لیکوال په دې برخه کې کار کوي دا کم دي تاسو د مسلکي کمرمینانو ذکر مو کو پارال اوس په یو څه مسلکي سوي خو مهمه ده چې موږ مثلا نه لرو فرضاً کدا اوس تاسو سریال ته ضرورت پیدا سي د میرمنو چې تاسو په سریال کې ولوبېږي زه فکر نه کوم چې له څلورو پنځو علاوه تاسو دلته داسې څوک پیدا کوي چې همدې په تمثیل پوه سي او همدې د خپل کار چې تاسې ورسپاره یې دغه له ودې نه ووځي دې ستونزو ته مو څه د حل لاره موندلې ده څه به کوئ
نو پخوا خو به موږ څه کول چې د پېښور نه د ښځینه ممثلین راوستلې هڅه به م کوله چې دی داسې ښکاره شي لکه بیخي افغانان چې تلفظ یې زموږ غوندې نو اوس د دغه ستونزې سره مخ یو او دغه زما په سریال کې تقریبا دوه پخو ښځو ته او پنځو جنکو ته اړتیا ده او ستاسې دا خبره هم صحیح ده چې پنځه شپږ به دلته پیدا شي دغه بله به د کم جنکو بله خبره دا ده چې همدا ښځې چې دي دا چې دي صاحب دا ډېر زیاتې ستونزې لري دوی هم تمثیل نه شي کولی نو بس د دې سره بس دا د خپل د زړه وینې خورو که خدای په هغه موږ چې څه تې غواړو په هغه سلو کې موږ ته څلوېښ راکي یا ورته وخی هم دغه د کنی رښتیا هم چې دغه خلک ډیر زیات کمزوري دي نو زه زیات په خاطر کوم چې د ممثلینو په ځای باندې هغه خلک ونی سم د سریال ته چې هغه ممثل یینه
ګټه به دی په دې کې
هو هو بالکل چاره نشته
تر اوسه اکثره وخت زه ډرامې اورم ډیر وخت مې داسې لیدلې دي چې البته په تخنیکی لحاظ دې ته توجه پکار ده فرضاً موري کندارې لهجه لري لورې بیا ګورې چې مشرقتواله لهجه لري او یعنی دا هغه باریکۍ
دی چې ګورې پکتیاوال لګي
او دا هغه باریکۍ دی چې په تخنیکی لحاظ باید سړی ورته متوجه سي که ستاسو په سریال کې فرضاً دا 15 کسان هم چې تاسو انتخابوي دا به د مختلفو لهجو کسانی دا نور ستونزې دي چې په تخنیکی لحاظ ستړي دلته یو بل شی چې په نورو دنیا کې معمول ده هغه دا ده چې سریالونه ډرامې فلمونه دا ډیری تجارتي دي او هماغه لیکوال ته یو څه پکې پاته کیږي هماغه څوک چې جوړوي یو څه پکې پاته کیږي تاسو چې لیکلی ده د دې په مقابل کې تاسو ته قضاوت درکوله کیږي وړیا ده
نو مان سه ما چې دغه ډرامې لیکل او دغه پیل کړ نو ټول لومړی دغه زما هم ده چې زه د دې لارې نه هېواد ته داسې خدمت وکړم چې اصلا ډرامه او سریال په دې هېواد کې شته چې دا رواج او په اوس وخت کې په ادبیاتو په هنري هڅو کې د ټول نه اغیزمن صنف چې دی هغه سریال او ډرامه ده تاسو چې وګورئ اوس دغه سریالونه څومره محبوبیت لري د ترکیې او هندي نو زما دا زړه چې زه به دغه خلک د ترکیې او هندي سریالونو نه خلاص کړم ځکه موږ په خپل هېواد کې ډېرې سوژې لرو موږ باید له دې لارې نه د خپل فرهنګ او کلتور او هر څه چې دي یا د ناخوالې چې دي دا ټولې په همدې کې څرګندې کړو خو دولت په دې برخه کې هېڅ پاملرنه ونه کړه سره له دې چې ډېر امکانات یې لرل ډېرې پیسې وي په دې باندې دوی پوهېدل نه چې په فرهنګي برخه کې کول څه پکار دي دوی هماغه کلیشهیي کارونه کوه چې ته افتتاح وکړه پټۍ غوڅه کوه چې ته موزیم دغه وکړو چې ته یو بل شی وکړه حال دا ده چې اوس د سکرین زمانه ده څوک چې خپل سیریال ونه لري خپل ډرامې ونه لري په فرهنګي برخه کې خپلو خلکو ته ډیر کم خدمت کولی شي نو دغه یو کال مخکې زه وزارت وغوښتلم په خپله جهاني صاحب چې وکړه بیا مې نه داسې غوښتنه وکړه چې ته داسې موږ سره کار وکړه بیا مې دغه سیریال ولیکه بیا دی ما سره څه وعده وکړه چې تا ته به موږ خو زحمت درکړو قص بسر او تقریبا سلوی غزروانی در کن نو په دا موده کې دا سریال معمولی که چلیرش خسته و یادونه ضروری ده چې دا زما د ژوندانه د چلیرش تو تنزونو ټولګه ده چې دته ما اړیکې ورکړي دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی څوک پرې پوهیږي نه نو دا اوس دا ما دغه کو نو نور معلومات نشته ځکه د دولت نه چې ته خپله مزدوري او حق اخلي دلته نو درې کاله وخت به دې تیریږي زما ګمان نه کېږي چې دا خلک دی یو څه مونږ تراکي خو زه په دې خوشحاله یم چې پرېږده زه به ټولنې ته یو څه ورکړم
افغانستان ته خو لکه نور شیان چې همداسې ورته را روان دي او څوک یې پوښتنه نه کوي سریالونه او ډرامې او دا هم له هر وطنه ورته راځي تاسو هندي او ترکي یادې کړې دا پکې مشهورې دي څه فکر کوئ دغه ستاسو او د ځینو نورو ملګرو ډرامې او سریالونه چې دي دا به څومره اوسي کولای چې د داسې هیوادونو له سریالونو او ډرامو سره چې هغې کلونه کلونه په دې برخه کې تجربه لري او ډېر کافي امکانات لري په دې بازار کې به سیالي وکړي
لومړی خو دغه دې دپاره پراخو امکاناتو اړتیا ده دولت ته پکار ده چې د اطلاعات و کلتور په وزارت کې یوه جلا څانګه د دې دپاره جوړه کړي په دې کې څلور پنځه کسه مسلکي لیکوالان یا ورسره د ډایرکټرانو دی کښېنه او دې کار ته کار ووي او دی یو خپله بودیجه ولید سره له دې چې دا د ولسمشر غوښتنه م وه هغه ویلي مو چې دغه سریالونه باید نور بند شي خو دا چې بند شي د دې لپاره کار کول پکار دي دا چې د دې بودیجه سریال اوس ولیکل شي بودیجه یا اته میاشتې وروسته منظورېږي بیا په یو وار ورکوي نه لږې لږې ورکوي چې ته ماته دا جوړ کړه نو په دې باندې د دې شیانو مقابله نه شي کېدی پاتې شوه دا دغه چې زما سریال به څه وکړي نو هغه ځان ستاینه خو نه ده دغه سریالونه داسې څه دي چې په کاغذ ښه نه لګېږي چې لولې مګر دا زما سریال چې دی په کاغذ هم خوند کوي دا زه فکر نه کوم چې په پاکستان او په ایران کې دې تر اوسه دغسې طنزیه سریال لیکل شوی خو شرط پکې دا دی چې دا خلک راته ونه شرمېده مسیدین خرابې نه کوي ځکه که ته ډېر یو ښه څه م ولیکې چې ډایرکټر او ممثلین کمزوري او مسلکي کسان نه وي نو خوند یې نه پاتې کېږي
تراب صاحب ما مخکې هم سودا وه چې یو جالب دیالوګ پرې راته وایې د دې خپل سریال مهرباني وکړه که دې څه په یاد یې او جالبه برخه یې څه یي هغه راته ووایه چې دا د ګلا جان د مدوري څه حال ده په دې سریال کې
په دا لومړی قصه کې دا ګلا جان چې دی کډه راوړي او ځي ته د نوې دغه کېږي چې ګوري په ګاونډي کور کې یوه جنۍ راجېږي همداسې دا ګوري دا ګلا جان نو داسې بادي غوندې شاعره مې او دا په دې خوشحاله مې چې شاعرۍ قوت را سره دی که نه داسې بېخونده شاعري کوي خدای په دغه لنډه دا د دې سره دا دغه کېږي جنۍ تقریبا ځان ورته شاعره کوي کاغذونه رارته د دې دا شاعرۍ ورکړه او راکړه دوام مومي د دې نه په شعرونو کې غوښتنه هم کوي چې ماته فلانی شعر راوړه په شعر کې او دا یم ورته دغه کوي ور وړي بلاخره داسې دغه کېږي اخره کې ورته دا دغه کوي چې ما باندې ته مرکه وکړه بس خبره نوره تیاره ده نو دا چې وردغه کېږي اخره کې پنځه سپینګیرې شپږ چې دغه کوي د دې جنۍ کور ته چې ځي نو چې ګوري هلته یو کاغذ پروت دی هماغې غورځولی د کور مخکې او دروازې د کور بند دی تلي نو د کاغذ کې لیکل شوي چې دلبره زه چې ستا شنه وم باور دې وشه چې اجړه وم خدای دې نصیب کړه یوه ښکلې ماجبینه زما یاره شیرینه مټیزه درته لاړم نو دغسې ټول طنز دی دغه اوسنی سریال چې دی دا به بالکل دغه تشه دغه کې تر یو اندازې پورې خو دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي او دې کار ته کار ووایي کار ده چې دولت په دې برخه کې پانګونه وکړي اوس پوښتنه دا ده چې دغه یې ولې نه کوي تلویزیون یې ولې نه کوي نو د هغې یو علت دا دی چې د سریال په جوړولو باندې ډېر لګښت کوي تقریبا یو ښه سریال چې ته جوړې یو دېرش ښایسته سریال نو چې هغه بیخي کمي یو لک ډالر لګښت پرې راځي نو دغه د چینلونو مشران چې دي یا دا څښتنان چې دي دا دې تاوان ته زړه نه ښه کوي نو په کار دا ده چې اول دولت خیر دی په دې برخه کې دغه وکړي که چېرته دی پانګونه وکړي او لیکوالان مسلکي لیکوالان داخل له غواړي او په دې برخه کې کار وکړي نو بیا به دا خصوصي سکتور م وهڅېږي دی به بیا په خپله ورته ظاهري کوي
تراب صاحب تاسو خو شاوخوا داسې یو کال کېږي نو چې په دې سریال باندې کار کوئ او اوس مو بشپړ سپارلی دی اطلاعات فرهنګ وزارت
او بله ورکړی مې دی
نو کله به کار شروع کیږي
نو موږ په دغه روژه کې هم لګیا یو د خواشینۍ سره یو درجي بې ته یې ورکړی دی د ډایرکشن په برخه کې ستونزه په دې ده چې د ژبې پوهېدل خو ډېر ضرور دی که نه د یو ډایرکټر دپاره نو اوس په دغه روژه کې مونږ زه م ورته کله کله راځم د کاسټینګ چې دی د کرکټرونو انتخاب دې ته ځینې خلک راځي خو تر اوسه به یو پنځوس کسه راغلي خو ایله پکې دوه کسه زما خوښ شوی تر اوسه. نو زه به د جلال آباد نه بم، خلک راځي هلته ممثلین ډېر دي، ځکه د دې د مرکزي کرکټرونه چې دي دا ډېرې وړتیا ته اړتیا لري، ځکه هره برخه کې د دې د تمثیل فرق کوي. یو ځای کې ژورنالیست دی ګلاجان، په بل ځای کې سیاست مدار کېږي، په بل ځای کې دا لګي دغه ته پارلمان ته ځان کاندیدوي. خدای دې وکړي چې زه مناسب کرکټرونه پیدا کړم او د روژې نه وروسته به د دې د شوټینګ پیل
کړم.
خیر
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي دا حکایتونه به لنډ وي خو پیغامونه یې داسې نه دي. وږ به شو وږمې ته.
دلاری خندونه په پخوا زمانو کې یو پاچا خپل یو خاص نوکر ته وویل چې په لوی لار کې یو غټه تیګه واچوي. نوکر هم داسې وکړل. پاچا په خپل په بدلو چامو کې چیرته پټ کېناست او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیګې سره څه کوي. پاچا خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګی لار چاپه کړه او تیر شول. پاچا ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خنډ په لیدو به یې حکومت ته کنځلې وکړې او یو کس خو په کنځلو کې یاد کړ. ویې ویل پاچاهي دې می راته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بازګر راهکاره شو چې د پیازو بوره یې په شا کړې وه. خار ته روان و. بازګر چې تیګه ولیده بوره یې څنډې ته کېښوده. په تیګه بوخت شو. بازګر په ډېر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. تر تیګه لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي و چې په کڅوړه کې سل دانې طلاوي دي. دغه طلاوې د پاچا لخوا هغه چا ته په انعام کې ورکول کېږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. پاچا چې دا پیښه لیدله له ځانه سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثره خلک په دې نه پوهیږي چې له خپل مخې که خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي. مارغان کاری چې ترونه لاندې ګان مارغان ولیدل چې بی غمه بی پروا دانی ټولوي زړې پټو پونو شو. لزان سره یې وویل خډیر دی مزی به اور باندې وکم. کاری په مارغانو جال واچاوه. مارغان چې زیات وو وزرونه یې وره پول جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو تیری شو او مارغان ورنه ووتل. کاری سر وګره وو وی ویل مارغان یوازی یوازی څومره کمزوری دی خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي. فطرت دوه راهبان د ویالې په غاړه ناست وو. کاسی مینځلې. په دې منځ کې یو لړم ولید چې اوبو ته لوېدلې او ډوبېږي. دا یوه راهب لاس ور وغځاوه. لړم یې را وایست. لړم د را ایستلو په شیبه کې ټاک ورکه وچیچه. لړم لږ وروسته بیا اوبو ته ولوېد او هغه راهب بیا لاس ور وغځاوه چې وی ژغوري. لړم دا ځل هم راهب وچیچه. ملګري یې ورته وویل بیا بیا یې ولې ژغورې؟ ته خو پوهیږي چې د هغه فطرت د چیچلو دی. لومړی راهب خپل ملګري ته په ځواب کې وویل او زما فطرت د ژغورلو دی.
ځوان شاعر انعام الله سیاد د شاوخوا اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. سیاد وایي هڅه کوم چې نوي مضامین مې په شعرونو کې ډېر وي، یوازې الهام ته نه کینم، ریاضت هم کوم. د ښاغلی سیاد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راغلم. ښاغلی انعام الله سیاد، خپرونې ته ښه راغلی. دار ته وای چې ته د څه شي سایت کې یې خوشایا
بخو مونږ چې تحقیق کوو نو د زما په نظر چې زما به د الهام ښکار وي
سید صاحب دار ته وایست چې ورستای شعر مکاله لیکلی
ورستای شعر مې زما په نظر چې پرون دی
مهرباني وکړه په همدې شعر شروع کړه
غزل دی چې څومره په خوند راته تیر کړلو رومال په مخ ژوندۍ تصویر یې ما زنګیږم د دیوال په مخ وخته نو بس نورې څپېړې په مخ مه راکوه ته خبره نه یې چې وهل لري وبال په مخ ساعت ته لاړې ورځې وشوې میاشتې هم تیرې شوې که داسې وي خاورې به هم واوړي د کال په مخ هسې چې ما ته مې په غاړه کې سحره واچوي هسې چې تا ته هم همزولي خور پېشال په مخ د محبت نظام سیاده دومرې پورته کچې زه ورپسې یم او روان مې دی مرال په مخ
ډېره مننه سیاد صاحب په رښتیا هم چې تاسو د الهامونو سیاد یاستئ څومره شاعري مو کړې ده او له کله راهیسې شعر لیکئ
نو شعر خو مې دیارلس سوه له اته اتیا مې پیل کړی هم تر ننه پکې روان یم شاعري به مې تر یو سلو دېرشو خواوشو رسېدلې ده
په دې کې سیاد صاحب ډېر کلونه وتلي دي څنګه کوئ هره ورځ کولی سئ شعر ولیکئ کله ناکله یې لیکئ تاسو په پیل کې د الهام خبره وکړه چې د الهام سیاد یاستئ منتظر یاستئ الهام ته او که هر وخت چې مو زړه وغواړي شعر لیکلی
شئ نه دا خو بس د چا د زور خبره نه ده چې یو څوک په زور باندې یو څوک کي بس نو خپل وخت لري چې په خپل وخت باندې هر څه راغله او هر وخت یې نه کېږي
داسې تجربه مه کړې ده چې دغه وخت کله یې
دا خو چې څوک له یوې پیښې نه متاثره شي یا داسې ډېرې خوشحالۍ نه هم الهام په سړي باندې راځي یا همداسې بس په خیال کې یو وخت کې یو سره وګرځي او بس
بیا چې کله شعر لیکئ دا په همدې وارې لیکئ که د الهام یو بیت بیا وروسته نور بیتونه پسې جوړه
یو نیم وخت یو غزل ولیکل سي یو نیم وخت کې صرف همغه یو بیت بیا ورپسې ریاضته کار اخلي کوشش به کوي نو
یو بل غزل راته ولولئ سات
ولې نه غزل دی وایي تیرو کې ورکو په رڼا د چا باور نه راته عجیبه خلکو په ما د چا باور نه راته هر چا شپې کړه تړله او له کوره وته سبا راته خو په سبا د چا باور نه راته ما ته سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو ما ته سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو بیا هم یارانو په ښکلا د چا باور نه راته په دغه ښار کې نغمو هم د ژړا رنګ درلوده په دغه ښار کې په خندا د چا باور نه راته په داسې دور کې مې مینې ته لاس وغځاوه چې په کوم دور کې په چا د چا باور نه راته او سیاده مونږ به په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې سیاده مونږ به په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې سیاده دلته په هوا د چا باور نه راته
او ډیره مننه سیاد صاحب ستاسو په شعرونو کې دا دوه شعره چې ما واورېدو نوي موضوعات هم شته دي نوي مضامین هم شته دي شعر مو د نورو ډیرو ځوانانو په پرتله له نویو مسایلو د خلکو په اصطلاح مالامال دی څه چل کوئ ورسره
باید چې په شاعرۍ کې په نوي خیال پسې کوشش وشي نوی خیال را واخیستي
شاوخوا اته کاله کېږي چې شاعري کوئ په دې اتو کلونو کې مو د لومړنیو شعرونو او د اوس د شعرونو فرق څنګه ده
له مخکینو سره زما په نظر چې ډیر توپیر کړی زما د پوهې له خاطره چې هغه وخت کې نو دومره په شعر سره مو بلدیت نه درلود اڅه کې شعر کې چې څه ته اړتیا وه په هغه نه پوهېدلو نو همداسې اوس مو یو څه دغه تجربه پکې شوې ده اوس
لرې کوم نظم چې راته وی وایي
د نظم عنوان دی د ځان خبرې بغیر له ځانه بل څوک نه لرمه وایه د ځان حال چاته ووایمه زه یې له درده چاته وژاړمه د خپل ارمان حال چاته ووایمه اوس سفسیلي پټ په مرۍ کې ساتم اوس مې له درده خلک نه خبرېږي اوس مې هر څه پټ په زړګي تېروم اوس نو په زغره د خلک نه خبرېږي چې څوک لاس راکړي بیرته خوشي مې کړي چې چیرته لاړ شم ورته بیرته راشم اوښکې مې مخ باندې لختي وباسي د خپل نیمګړي ارمان سره ته راشم او ځان سره ناستیم د فکر پټال ځان ته لزان شکایت کوم ځان هم د ځان په څیر خاموش وی راته چاته او چانه شکایت کوم زه هم په څیر د یو بې ظالم مرغه په وچا لخته باندې وخت تیروم چا مې په سر باندې لاس سیوری نه که څومره په سخته باندې وخت تیروم د خپل ګریوان تڼۍ راټولې کړم د خپل څادر پیڅکي ته ګنډه ورکړم ستړي هرواله لحظه ونیسم لږ مې ستړي ژوند ته منډه ورکړم او راشم له ډېرو ګرځېدلو وروسته د حال ویلو څوک پیدا نه کړم او بیرته د ځان مخې ته ودرېږم د ځان ژړلو څوک پیدا نه کړم او د ځان خبرې ځان ته ټولې وکړم له خپله ځانه سره وژاړم د خپل ارمان په سر مې لاس راتېر کړم د خپل ارمان سره وژاړم.
او ډېره زیاته مننه سیاد صاحب کور مدان چې زموږ بلنه مو ومنله په دې هیله چې همداسې د الهامونو سیاد پاتې شي.
مننه.